یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبه زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلې دي. په عین حال کې له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسله والو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکې ناندرې زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلې او وطن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یکشنبې د ورځې راهیسې دیارلس شریک تاروزی عملیات، 115 کومندوی دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې وایي چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولي کور، د پکتیا په متاخان او بخې د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجي او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلي. د کونړ امنیې قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې مځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. له بادغیس څخه په رپورټونو کې ویل شوي چې طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د څلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس د ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته ویل چې دا 900 په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربند سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فرات څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پشترود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فراه فرارود پر لویه لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له فراه څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ د راس په توګه د فراه فرارو ترمنځ لاره تړلې وه. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسولین وایي په ترینکوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم نجلۍ او د یو پاخه مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیه قمندانۍ مسولینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د ترینکوټ ښار څخه ورته وروړي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک د یو ملکی موټر سره ټکر شوی. د پداسې حال کې د چې په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې سیاتي شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیا او سویس ترمنځ ډیپلوماټیک ناندري زیات شوې په وروستیو یو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو لرسوایي وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سم دستي بند کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمون نه هزار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه ورته اعتراض پارلې. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې حق لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالیسبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. دا منخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونه کسان ووژني. هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله، ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلې. دا خبرونه
خبرونه ملازادی رادیو اوریدل تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم وګورئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی له امریکا سره د ترسره سوي امنیتی تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونه تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شو، په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پاوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خبرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور تخصیص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتی تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ووایم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی چې له کابل رات سره هم د اوس له سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. افغان صاحب خبرونې ته شرغلی د دې مسایلو په اړه که نور جزئیات اوریدونکو ته ووایي چې د افغان حکومت اجرایی رئیس نور څه ویل دي.
بله مننه افربازجان. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوې ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن یې د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنۍ ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای د داس یو امنیتی تړون تر پختنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هواد امنیتی وضعیت له خوالي سره مرسته وکړي. خغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بیلابیلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرایی رئیس وای افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړي مرستیال همایون په غاړه وه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړیو د رواني اونۍ د شنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فریباجان.
بله ډېر زیات مننه کوم رحمت افغان. او په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لوی جرګه په افغانستان کې دایره سو هغه تصویب کړی و. بعد په دې باندې خبرې شوې و. بالاخره ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه. باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه. تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل. اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلک دي. اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجاهد صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې دا غننې چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنی پوځیان میشت وي، بهرنی ځواکونه دي میشت وي. ستاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرنی لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ولې چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې موارد کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي. اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو اخر کې د اماني حکومت یې ونړاوه چې دا کفري دی، د نادرشاه حکومت یې ونړاوه چې دا مستبد دی، د حبیب الله حکومت یې ونړاوه چې دا سقوي دی، د ظاهرشاه حکومت یې ونړاوه چې دا شاهي مطلقه ده، موږ دا نه غواړو. جمهوریت د داود خان یې مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي دا د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو تر کوم حکومت موږ تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون د شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې مګر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسني حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسني نامنۍ چې دا د نور
نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقاً په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن ایستای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیه او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی شهرونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د غنم او وربشو د سیډونکو و ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنم او وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پوهنتونونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس لور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پوهنتونونو څخه پکې د کرنې پونځي او استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کېږي، غنم مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان له همدې کښت له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بیوزله کورنیو ته د شاتو مچیو وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي هرې کورنۍ ته 2 صندوقه مچی او یو شمیر اړوند توکي ورکړل شوی دي. مومند زیاتوي له دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچی د کرنې وزارت د کورنی اقتصاد پروګرام لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد اغي او وروسته به د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بیوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونند کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1450 افغانۍ، د وریجو یو بدرې نیمنۍ بوجي 2030 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1030 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداد سره کې د ځینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شل، یو سعودي ریال 6 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومن 6 افغانۍ ډیر شپوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یو سیمهییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته شرح لري.
بله مننه.
که پس که داره تو چی چین تا دا پاکستان دا پاوز دا لوی درستیز دا سفر دا هدف پاره چه ویل سویده؟
فریبا جان دا پاکستان پاوز ویلی چی دیده هوا دا پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لچین چخه دری ورزنه کتنه دی اکشن بی پورس پیل کل. بجوا دا پاکستان تر طول جگ پوری چارواکی دی چی دی نوی صدر ازم پتوگی دی عمران خان دی کار لپیلی دو روز تلخ پل نجدی متحد چین چخه ان کتنه تر سرکوی. دا پاوز وین جنرال آصف غفور دی اکشن بی پورس پیو تویتری بیان که ویل چې د پاوز لوی درسیز په خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمیر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویان د دغو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکو هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري، او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پاوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی درسیز هیله مندی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لري کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویل و اندېښنه څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرزاق داوود تیرونی ویلو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دایلیز پروژه وزندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د افغاني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلی داود وروسته وویل چې د دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوی خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لورو یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي.
بله ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 15.5 څپه خپرونې لري. تاسو کولی سئ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو پر زموږ پر ویبسایټ هم د خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ یا تکرار یې واورئ او راپورونه مقالې مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به له اجمل تورمان څخه واورئ چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه څه ویلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بیلابیلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي انتخابات په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور جنگ او ناامني د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر 40 ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورځپاڼې لیکلي دا ټولې ستونزې ښایي حل لارې ولري خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقله لیکونکي د ادعاو له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. هیواد لیکلي دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلې ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسالی کی په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلی چې ورسره هغه چې د افغانستان ولسی جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتی سند د بیا کتنې موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړه. په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه نه دی خودل شوی راغلی چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګری کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
په ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمیر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه 250 کسانو ته سزا ورکړي چې څومره وړاندې په جوزیان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دي. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیریدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوي برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابی غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلیه او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د دې کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمېر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بیرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخل سي.
د اسلامي دولت یادایش دغه جنګیالي چې شمېر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شاملې دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونې او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنګي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په اسیر چلند کیږي، نه د سوله کوونکو. ښاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنا نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اعدام موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوي او د برخلیک په اړه یې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوي وو مرکز کابل ته انتقال سوي دي. برخلیک یې لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوې لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زنه زیر لا افغان هم د زابل ولایت له شایستفا ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور د شایستفا ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر د عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مټوانه ډېر تکلیف سره دي، دا خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو مټر شپه کا بله ورځ بل مټر څو شپه پاسو نه دا سړک لغې دي. امنیت دي کوشتې مسز نه تجبان څه دا غوښتنه چې دی ویل چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پساوو، نو دا ټول دوی څنګه پساو کړی؟ جدایدي پلټن وو چې حکومت یې پلټن وو چې طالبان په خپل ملګري پلټن وو چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان څنګه افغانستان داسې مختلفې سر نه پرېږدي لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
دا ولس والی چې موږ یې کړی لاس ورنه موږ چاره چې خدا ولس والی هرابه خراب خراب دا مستو چې موږ چاره چې کورونه وران شي. زه د ګریش ولسوالۍ څخه جمعګل خبره کوم. دغه ازادي راډیو چې اخبار نشر کوي چې وزیرانیان راغلي د کجکي د بند معلومات کوي، کمرې ورڅخه بیا کافیه کوي. دا نه ګیري چې دا راوسل چا دوغ ایران راله تر کجکي پورې ورسېده، نه طالب ولیده، نه حکومت ولیده، نه یې اور مخنیوی وکړ، نه بل حکومت خو نه دي راوسلي. هغه خو دغه روسي نشي وتی. نو هر چا چې راوسلي دا خلک ګر کوي. دا سبا سروې چې وکړه د هغه ځای په توغندۍ هم در ولي در وران یې بیا پیدا نه کوي چې دا نارې وایي چې بندې را وویشتې. اوس دا خلک ګر کوي، مخنیوی یې وکړي، دا بند در ورانوي نه پرېږدي. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند یې. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي. دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرېدو فروش کېږي. که چېرې دا خبرې کالدار بند شي، نو دا د غریبانو خلکو دا پښې پرې کول.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنۍ ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سمبالوي. اسمت سروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یو مشهور کمپنی اعلان وکړ چې په خپل نوو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلی کیمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلی کیمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلی کیمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل آوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې چلوونکي ته د موټر د شاوخوا تصویرونه شي او همداراز که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداری ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکی پیشی تر ډیره حده کمی شي. د ډیرو ترافیکی پیشو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومیږي.
په دې سره په کابل کې د غرمې دولس بجې دیش دقیقې سه یو ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی اورو.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. دغلته یې د داعش د یو ځایي قومندان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نورې له ځان سره بیولي دي. لا بادغیس ولایت څخه ریپورټونه وایي چې وسلوالو تیر شپه د هرات بادغیس تر منځ دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قومندان عبدالحکیم مودودی د سلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. له فرا ولایت څخه هم په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشتیرود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیک ناندرې زیاتې شوې. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې د خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. او د چین په جنوبی ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان له را رسیدو مخکې چارواکو له څلور شلکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلې دي.
له اجمالان څخه مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی راوړل. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل هم واورئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او د خبرونې دوهمه برخه راورسېدل. د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو چې د پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی، په ګډه به یې واورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ پروګرام انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی، په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتقادونه، په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جوزیا د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته 9 ورځې پاتې، خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات تر سره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړې شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لار غوره کړي، خو په خبره ده د هیڅ په ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سې شمې پورس کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تسکی رو نصب شوی چې دا پخپل په لاسی تخلوب تلاره وره ولدی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جالی سټیکر هم نه دی چاپ شو. او سټیکر جال شوی نه ده، مګر پریمان له حساب وتل سټیکر په جالی تذکیرو لګول. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په ملیونونو
د خغلی حکمتیار په خبره کې څه هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منل چې د رای ورکونې پروسه د بایومټریک سیستم لاري وشي خو دوی باور نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنی ومني. کسم تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځین نور وړاندیزونه حکومت ته کړی وو. خو اوس ګلبدین حکمتیار وای له نور وړاندیزونو تیر دي خو بایومټریک سیستم څخه پرته انتخابات نشي کېدای. ګلبدین حکمتیار د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نه کولو لکبل هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. لدې ټولو سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کده حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوی تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کېدل چې ټول منلې وي ممکن نه دي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون باید خپلواکي پاتې شي ترڅو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلي وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیرې سټیکر نه کړي، په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه تاسری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دی چې انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث را بللی چې را سره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان نظام الدین حق پرس، د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسیدلی ده، کوم مواد دي چې کمیشن ته رسیدلی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه چې موږ مو دعوت کړل یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او دغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیموکات اعلان کړي، یعنی پلان اپ ټایم اعلان کوي چې موږ په کوم اساس باندې باید 28 د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ د پاره باید د 28 د میزان د پاره نیولی وای، هغه ونیول سو. زه څو جزئیاتو ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سبتنام ته ایسول، دوهم افتدایی او نهایی لیست د کاک نوماندانو اعلان سو، او د دې ترڅنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 2 میلیونه اضافه تر 2 میلیونه کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، داما آگاهی پروګرامونه تطبیق سول، او مهمې ناستې او جلسې د مختلفو اقشارو سره په 19 ډول
تر سره سب کده. وروستي معلومات اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلې دي، په دې اړه معلومات
او اساس مواد. مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په 28 د میزان هغه ته ډیر ضرورت وي چې هغه رنگ دی، همدارنګ کارتاسیه ده، درایدهی غورپی دی، او درایدهی پانی دی چې پانی به په نږدې ورځو کې د چاپ پروسه به تکمیل شي، په دوبی کې په چاپ رسیږي، هغه به هیواد ته راسی او پاتیسو لمړنی مواد د ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. موږ به هم خپل لمړنی انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتی جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل باندې ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي، او همدارنګ نور ضروری او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه هم په نږدې ورځو کې را ورسیږي. چې اتیوشتم د میزان ته باید وایو چې آمادګی لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب، تاسو خودی خبرې واوریدلې، که د چمتووالي په اړه باندې خپل نظر راکړئ، او دغه مواد چې د مخکې یادونه وکړه څومره حساس دي، د دې خوندي ساتلو لپاره باید څه وسی؟
په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لیږل کیږي، اول خو ولایت ته لیږي، بیا مراکز ته د ساتنه د لیک او د ده باندې اصلاحات نظارت، او بیا نور محلات و مراکز ته د لیگل. دا ډیر مهم او حساس پړاو دی انتخاباتو، ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص ټول مهم مواد دغه د رای ورکولو اوراق دا ډیر مهم دي. زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي، بیا مواد غوښتل شوي، بیا مواد انتقالېدل، یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل. مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي، یو محل د رایدهي مشخص ده.
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل شي، پخوا همدې ته تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسیږي ورکېدل به. د دې لپاره چې خوندي وساتل شي څه کول پکار دي؟ انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري؟
ها، تخنیکی تدابیر خو طبعا دا چې دوی د مواد دیجین انتقالي د مواد مثال درم، دا صندوق مثلا ډاکس و لیګل سفلانی ولایت الته مشاهدین نازل، دوی چې کله مواد الته لیګل کی، کله چې بیا پاغه ورس د مواد خلاصيږي او یا لیګل کی، دوی به مشاهدین به راوغتل سی او ویني سی صندوق چې په دکی یادي اوراق او ریور کول اوراق دی یا رنگ ده، تا قلف ده، خلاص ده، لاس خونه ده وهل سوی، آیا هغه شمیره د قلف سدلته وهل سوی په انتخابات کمیسیون کې هم هغه شمیره ده کنه. این داسې یو نوع مشاهده چې وي ده هم کومک کوي سي شفافیت کې او تر اندازې کولی سي هغه مخونی ولسي.
اخبار سم مخکې مل سبیا د ونه وکړ وای حساس مواد انتخاباتو ډیر مهم موارد جوړوي. د دې لپاره چې دغه خوندې وساتل سي، د انتخابات خپلواک کمیسیون ست تدابیر نیولې دي، هم درنګ په خوې وستون زمو موجوده و چې د رنگ مسله و، یعنی ځینې وخت به رنگ تقلبي و، یعنی لګوت نه بته. د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات تر لاسه لاندې نیول سوي؟
بلا شک چې ډیر مهمه او اساسي موضوع ده، ډیر مهم سوال دی. د موادو یو فزیکی امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکی امنیت باید وساتل سي او دا مواد ورسول سي. دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاس ته ونه لویشي، د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سری نمبرونه صفتي.
مواد دلته تهیه سوي دي که خارج کې تهیه سوي دي؟
اکثریت مواد د ضروري هغه خارجي هیوادونو کې
ستونزه پسې کې وای. افغانستان کې تاسو ډاریږي چې دا ووزی رسوا بس یو کا افغانستان کې دومره ظرفیت نشته چې دغه مواد تهیه کړي؟
څو دلایل لري. وز د رنگو مثال تاسو در کوم، یو خو موږ داسې با ظرفیت کمپنۍ او څنګه نه لرو چې هغه په های کوالټي رنگ جوړ کی چې هغه بیا د منځ ولاړ نشي د څو ورځو په جریان کې. بل د ساتنې خبره ده، د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي، جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي، دلته به زموږ سره مستقیم په مرکزی دفتر کې هم فزیکی امنیت خوندي وي، او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ، د کوډیک سیستم په لحاظ باندې به زموږ سره سیف. اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کمپنی او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي الته مجامنتی تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی. بل زموږ په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې یاست د دغه هیواد وګړي یو، بدبختانه باید وایي چې هغه ظرفیت چې دغه اساس موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري. نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد دا غذای څخه واردو.
مل سب تاسو خود څارون کې بنسټ پتو کا باندې دغه حساس مواد پر اړلو یا په چمتووالي کې تاسو مشوره سوي ده کنه؟ او دغه درنګ موضوع کراته وای چې په خوستون زوا اې د انتخابات خپلوا کمیسون به وسو توانی کې درنګ ستون ز چې دغه بحال کې
د اوراقو په ارتباط په تیر ټاکنو کې هم دا مسله مطرح شوه. ولې موږ داسې یو د مهمې ملي پروسې اړوند ضرورتونه چې هغه اساس مواد یا اوراق یا نور شیان دي، ولې ما باید په داخل د هیواد کې دا هغه نه کړو؟ او په دې باندې باسه موږ اوس مثلا ډېر چاپی او رسنیز کارخانې یا وړې کمپنۍ ګان دلته شته چې کولی شي دا مواد تهیه کړي. په دې باندې په تیرو ټاکنو کې باسونو مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې اوس دا باید داخل کې مهیاس. بیا دوی مسله یو دا وس په داخل کې سمه ده چې موږ کولی شو دا تأمین کړو، ولې د دې تضمین څوک نشي ورکولی چې دا کمپنۍ یا دغه شبکه په داخل کې دا مواد چاپي یا پرنټي؟ دا بیا نشر نشي، تقلبي و نه وځي. اول خو لوړ کیفیت وای نسته،
یعنی هغه کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي تاسو لیدلې دسته غټ غټ مطبې جوړې سوي.
او زه فکر کوم
نور باندې
سوي او پنګونه سوي، خو اعتبار نسته په داخل کې. دوی د سویلې اېدل خطر دی، موږ بهر نه دا واردو چې هغه داخلنی دی او د سې هواد نه داخلو را واردو چې لري ارتباط ورسره مثلا په اسانی څوک ونیسي کولی چې ونیسي هلته نور چاپ کې راوړي. طبعا لوړ کیفیت باندې مطبعې کې دا مواد چاپ سي، نو هغه بیا معلومیږي چې بل څوک غواړي په هیواد کې بل ګاونډي هیواد کې هغه مواد تولید کې یا چاپ کې راولي. په دې خاطر دوی ویلي چې موږ بهر نه داسې هیوادونه راوړو چې اعتبار پې ولرو. مسله د رنگ راغله، موږ په تیرو باسو کې ویلې په تیرو ټاکنو کې دغه مهمه ستونزه هم کېدای شي د رنگ په وسیله حل شي، د څو وړ رای ورکول د افرادو، خصوصا څو وړ رای ورکول د ماشومان رای ورکول، او دا کولای شي په رنگ حل شي. په تیرو ټاکنو کې تاکید په دې چې رنگ باید اصل وي. دوی چې معمولا رنگ اخیستی او پروسه شکل ویلې چې دا رنگ څلوېښت ساعت لپاره نیسي، هغه نمونه رنگ چې ټولو هغه استفاده وکړه او یاد فیم امتحان
کې واقع سره په بخنه سره موضوع حساسه ده. دغه موضوع اوس حل شوی ده، لکه د مل صاحب څه دونه وکړه
پر دې ډیر تاکید وسو چې رنگ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنگ د منځه یوسي. نو په دې خاطر باندې د یو بهرني هیواد څخه رنگ وارد شوی دی، نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنگ. زه فکر کوم چې په دې رنگ کې به زرین غوندي مواد کار شوی، کوچنی اټومونه
زری غوندي،
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعہ باندې به دا معلومیږي. او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لسو ورځو پورې امکان نشته چې دا رنگ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي.
د هیواد نوم خو نه صحیح اخیسته چې دا مواد دلته اساس مواد
تر اوسه پورې معلوم نه دی. دا
ستون زده ده، بخنه غوړم زه غوړم شوي زفه کوم ستون زده ده چې په تیر ټاکنو کې مغه رنگ چې امتحان سو یا ټول هغه استفاده وکړه، واقعا هغه رنگ هم څلیر ساپه چاپه کوي نو سپیچ شي. اما کله چې په نور د رای ورکولو رسوله عین رنگ په ټولو مراکزو کې نه توزی، ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو ورنه بدل سوی
وي. ګوته به یې سپا کوله فقط دو ساعته بعد یو ساعت بعد یا په تینول باندې یا په
ټول، یعنی حساس مواد ښه نه وساتل سوی،
ممکن ښه نه وساتل سوی، ممکن تبدیل سوی، ممکن هغه کمپنۍ زاد رنگ په دوی خرڅ کړی د امتحان د ورځې لپاره به ښه رنگ راوړی او پس به بدل رنگ راوړی، خو نه پوهېږم هر نو وضعیت چې. زه فکر کوم کمیسیون په دې ارتباط باندې ډېره جدي توجه وکړي چې رنگ تبدیل نسی او دا رنگ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وویستل شي او امتحان شي، دا به تضمین وي.
خبر سب یو بل مسالې ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې یو شمیر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي، نوي رئیسان راوستل دي. که په دې اړه معلومات ورکړي د کومو معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي، کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي؟
څلور دیرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین درلودل. چې د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې دوی راغلي وه، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی و په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه ورسېدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحاتي ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه ټول رئیسان یا ولایتي مسؤلین د ارزیابۍ کې او د آزاد رقابت د لارې دا پروسه تکمیله کړي. بدبخته نه باید ووایي چې 28 د میزان ډیر نږدې و، ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېدی، ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کیږي، بیا د ازموینه اخیستل کیږي، بیا د دې ارزونه کیږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کیږي. یعنی د اصلاحات ادارې لخوا د پروسیجر سخت کیدی او وختګیر و، وخت یې ډیر نه وي. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اوسنی ولایتي مسؤلینو څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک کمیسیون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت ته توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسؤل و او تذکره یې د زابل و، د زابل باشنده و، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکوي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکوي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې وه هغه نه بشپړه سوي. مل صاحب، کدل ته راسو چې پخواني انتخابات درغلي سره مله و، ملت په نیواکې درلودلې، همدغه رئیسان چې وو دوی اوس تبدیلو تغییرو تبدیل کړي دي، آیا تضمین شته چې همدغه رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي، مخکې درته ویلې چې
اصلاً رئیسانو د همدغه رئیسانو په وخت کې درغلیو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونو البته، نو دوی بیره وخت له ځینې بل ځای ته بدل کړل، ممکن بیا درغلی ته لاره هواره شي، بیا دوی درغلی وکړي؟
بدون له شکه چې په پروسه کې به بنګ داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې هغه کې به درغلی وي. درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو د رای ورکولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدای شي که دواړه کچه اوسي د کمیسیون په سطح مو اوسي. مونته زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطح یا د مرکز په سطح، حتی د یو انتخاباتي حوزې یا دوه انتخاباتي حوزې په کچه، دا غونډه تشویش وړ نه ده، او دا ټوله دنیا کې معمول ده، خصوصا موږ یو وخت کې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دوه رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغه چې د دوی درغلی د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخیستي بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخیستي بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلی تور پورې و، یعنی دوی وس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي؟ دا څومره شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي د رئیسان؟
خو مسله قانوني ده، رسیده اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمه صادر نسو، شکایت کمیسیون په چا رسمنه هغه نه کولې. کمیسیون ویل چې موږ د 200 افراد نمونه تور لیست کې شامل کړي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی، اما بیا ګمارنه ولاو کې د ولایت په کچوي د تیرو مسئلونو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د اوسنی کمشنرو راتک سوال لاندې راولي، بیا نو کېدای شي پخوانی کمشنران هم په خپل ځای پاتې وای.
خبره سب تیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسې واورېدلې، دوی ول د تقلبي انتخابات په وړاندې باندې ټینګ دریږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي، او هم سرعت، ځکه وخت ممکن دی، او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه
ده. مخکې له مخکې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ چې ژمنه کړئ چې درغلی بنه کیږي؟
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې تیرا باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د سفتنام د هیواد په سطح تکمیل کړې، په دې کې کمی او کاستي و، په دې کې کېدای شي داسې کارمندان و چې هغه خیانت دی ملي پروسې سره کړی، کېدای شي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولې، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر بررسۍ لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي چې بایومتریک پیلن د ټاکنو خپلواک کمیسون کافی اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومتریک د لپاره خاصه بودیجه ځانګړي کړي. بشری نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کړي، او د دې تر څنګ په ټولو مراکزو کې د عامه آگاهۍ پروګرامونه تکمیل کړي چې د بایومتریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظرات څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو څخه په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي. تر ټولو مهمه غمنده چې د وظیفه د حمایت د انتخابات، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدني ټولنه داسې نقش لوبوي چې انتخاباتو باندې که نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې د ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د یو سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصمیم نیسي نسبت د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص
او حق پرست صاحب، د سټیکرونو او د تذکرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې ورستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکری او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر 2 میلیونه اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رایې استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر 88,000 پورې تذکری تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پراغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړۍ مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دویمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پاڼې به د ثبت حوالې نفوس د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، هلته تقریبا شاوخوا 24-30 ورځې پاتې دي، وخت کم نه ده ټول به دا کار وسي.
زه فکر کوم د ثبت حوالې نفوس ادارې په دې برخه کې خپلې ټول د هویت پاڼې دوی توضیح کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. که چیرې دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کړي، وخت ډېر د لاسه نه ورکوو، ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورس کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب، که دا بحث راټول کړو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړنو نه؟ شفاف انتخابات به ولري، په خپل وخت به انتخابات ژمنه یې کړې ده چې د میزان 28مه ده، ترسره وکړي؟
خو رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهیر نه له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډېر ځنډنی سو، ډېر تاخیر راغی، او بې موجبه بې دلیل مداخلې وسو، د هر خوانه ممانعت ایجاد سو. حتی د کمیسیون خپله کړنو باندې موږ ډېر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به د سي چې یو خیالي هغه یو د اوسني وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتي نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده. نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي او یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو هغه سې زغر دغه خپل جیک نه کڅه وکولی سي مؤثره تحصیل وکړي د کمیسیون او د حکومت په کړنو، یا سم اقدامات وکړي، یا تاخیر کی، یا بل وکړي. په اوس وخت کې چې دغه نه مزل موږ ووه د شپږ میاسل په موده کې موږ کولی سول چې ټول اصلاحات پلي کړو. اما دا راغی 3.5 کلو ته، اوس راغلو دې مرحلې ته چې درې ورکولو ثبت ختم سو، کاندیدان نهایي لیست نشریږي، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغل. زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لاره دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخابات که کاندیدان دی که سیاسی مشران دی د سیاوی جماوی کی دی پروسینه وسه د اقل حمایت وسی دی ټول هواد د ګټ په خاطر او د اغه اغه شک او ګمان او اغه اغه نارضایتی چې سیاسی ګوندونو سره موجود اغه تر اندازې رفع کی او د پروسینه حمایت وسی ولر سو پر مخ
حق پر صاحب که دروستي پښتون په توګه باندې دغه بحث را جمع کو د تاسو ژمنې څه دي خپل وخت به تر سره کوي شفاف به تر سره کوي
د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون کامل نمادګي لري چې پاتې وشتن د میزان ټاکنې په ټول هیواد کې تر سره کی د چې د هیواد سیاسي او ځاکمی خواته زی خدای دې نه کړی چې څنګه سیاسي بحران را منځته کیږي اغه نوري خبرې دي د ټاکنو خپلواک کمیسون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې تر سره کی او په دې کې تاسو پوه یاست چې د ملت ذهنم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پرتوشتم د میزان تر سره سي موږ کامله نمادګي لرو هله مودا د چټول اړخونه په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي
ل درنو ملمنو نه مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړل درنو اوریدونکو تربیه یې چاره
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه